پیښور کې د ورځې دوه بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي. خبرونه له بریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنه کړې او د اسرائیل وزیر اعظم پر ایران تور لګولې چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د پنځو ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر ورلېږل شوی درخواست د پریکړه کړې. چیف جسټس ویل چې د آئین د 208 شپږویشتمې مادې له مخې به د سېنات ټاکنې په پټه کېږي. د ولسمشر پر درخواست کې له سپریم کورټه غوښتل شوی و چې د دې مادې تشریح وکړي. د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو له لارې کېږي، خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د سېنات په ټاکنو کې رای په ښکاره ورکړل شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي تحریک یې غواړي چې لا درکه کسان عدالت ته حاضر کړل سي چې دا رنګه خلک په عدالتي نظام باور وکړي. منظور پښتین د فروری پر 28 نیټه په بنو کې د غورزنګ لخوا د لا درکه کسانو لپاره لګول شوی احتجاجي کیمپ کې ناستو خلکو ته په وینا کې ویل غورزنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او له عدالت او آن له ملګرو ملتونو سره یې شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې کله عدالت د خلکو مسلې نسي حلولای نو په نتیجه کې د خلکو او عدالت ترمنځ بې باوري رامنځته کیږي. په کیم کې د لا درکه کسان یو شمېر کورنۍ ناستې وي چې د ورکو وګړو عکسونه یې په لاسونو کې نیولې وو. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تېره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه، خو په کراچۍ، حیدرآباد، پېښور او لاهور کې یې په هفته کې درې ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. خو د فروری پر 15 نیټه د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې هم تعلیمي ادارې په هفته کې 15 ورځې خلاصوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته له افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان د روغې جوړې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه له ډلې سره د سولې پر بهیر د دوهې پر مذاکراتو د امریکا پر روانې بیاکتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، موږ د تاوتریخوالي د بیړني پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د سرعت ورکولو غوښتنه بیا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد به دوهې او یو شمېر نورو پلازمینو ته هم سفر وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوها کې د افغانستان د سولې په اړه تړون لاسلیک کړی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. نوموړی نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته وویل چې دا کار بې له شکه ایران کړی و او دا څرګند ده. ده زیاته کړه چې ایران د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن دی او دی د مخنیوي لپاره هوډ لري. بنیامین نتنیاهو ایران ته د غبرګون ښودلو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په ټوله سیمه کې ایران په نښه کوي. وزیر اعظم نتنیاهو ویلي چې ایران به کله هم می وسلې ترلاسه نه کړي. د ویلي ایران به نه پتړون او نه لتړون پرته اټمی وسلې ترلاسه کړي او دا ما خپل دوست بایدن ته هم ویلي دي. ایران په تیر نومبر میاشت کې د خپل لوړپوړي اټمی ساينس پو د وژنې تور پر اسرائیل پوری کړي او د بدل اخیستل هوډ شوډلې وو. او د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنامنت کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې په کراچۍ کې پیل شي. د خبرونو پای
مشال لیډیو خبرونه مول بوروال کا کھڑا اور دل اوس رازو رپورٹونو تا د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو شمیره غ کورونای غونډې شوې چې ترګرایز جګړې پر مهالي خپلوان لادر کې شوې دي. دا احتجاجی کیمپ پختون ژغورنې غورځنګ لګولی و چې ورته د غورځنګ مشر منظور پختین هم وینا وکړه. د خلکو لا درک کېدل د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهم ستونزه بدل کیږي. د ورکو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو د خلکو لا درک کولو تور لګوي، خو پوځ او حکومت تل دا تورونه بې بنیاده بدللی دي. حکومت تیر اونۍ ویلي وو چې د لا درک کسانو د ستونزو د حل لپاره قانون جوړوي. د پاکستان پوځ ویاند هم څو ورځې وړاندې د بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته ویلي ول چې د لا درک کسانو ستونزه به زر حل شي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
پښتون ژغورنه غورځنګ د فروری په 28مه بنو کې د لادرکه شو کسانو د بازیابۍ او عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. د غورځنګ مشرانو خپل ویناو کې وویل چې د لادرکه شو کسانو د موندلو او پښتنو په سیمو کې ستونزو د هواری پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کې موویل چې قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا راغونډېږي.
معلومات روخلي چوک وي کیم وینا ورکړو، بیا دا معلومات عدالت ته هبني تر اقوام متحده پرې رسوي چې دا خلک عدالت ته پېشي چې دولت عدالتي نظام پدغه باندې د خلک یقین جوړ شي. کلا عدالت د خلک مسله نشو راولای، دا د عدالت د خلک په منځ کې فاصله جوړوي. او چې کلا د عدالت د خلک په منځ کې فاصله جوړ شي، دا د ریاست ته پوره په ټول لږه نقصان او دا څه کوي؟ عام عوام نه دی کړای، ریاستي ادارې په خپل کوي.
دا لادرکه شو کسانو د بازیابۍ احتجاجي ناسته، دا لادرکه شو کسانو د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم راغلي ول.
اے مودے بچی دا وہ تام کول دا چھ شارج جا روشی اے سپاتا ہے نشتا بچیوں نے وہ شدے وہ مان دی باندھ دیے دا انتظار کو وار کتھی چھ ایسے روشی ایسے ننب دی پہ انتظار انتظار ٹیم تیرے جی پمیش بون دے میشتا دا دا خبرہ او کو پولے خوان دی مان دی نوستے دی دائیں تیر فرائی نوستے دی چھ سگناوی پشے عدالات تا دا پیش کو تا دو دا دنے اوخلی اے ہیں نبادا د ټول جیل یون رو خلاص کو.
د حکومت په وینا سوبره زبډان د کابینې په غونډه کې د جبري بې درکه کړل شو کسانو په ستونزه خبرې شوې او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده هم د قانون وزارت ته لګلې ده. حکومت او فوز ویلي چې ټول پاکستان او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ضد مخصوص یا خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان سپریم کورٹ نن د سینټ انتخاباتو د طریقې کار اړوند د مقدمې په پریکړه کې وویل چې دا ټاکنې د پاکستان د آئین د 228 ماده پر وړاندې په خفیه ډول وشي. عدالت الیکشن کمیشن ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. حکومت د سینټ د انتخاباتو چې ټاکل شوی د مارچ پر 3 وشي، د اسمبلی د غړو د ښکاره رایو له لارې د کولو لپاره قومي اسمبلی ته 228 آئینی ترمیمي بل هم وړاندې کړو، کوم چې نو منظور شوی. د سراج ظهیر رپورٹ.
د مارچ په لومړۍ نیټه د سپریم کورٹ د چیف جسټیس گلزار احمد په مشرۍ کې 15 بینچ د سینټ انتخابات په ښکاره ډول کولو د هغه صدارتي آرډیننس په اړه خپل فیصله ورکړه چې پکې حکومت د عدالت نه غوښتي و چې قانوني رائے دی ورکړي. عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د پاکستان په آئین آرټیکل 228 کې لیکل شوی چې د سینټ انتخابات به په خفیه ډول کیږي او باید چې الیکشن کمیشن د دې د پاک او شفاف کېدو لپاره اقدامات ترسره کړي او دې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه دی ونیسی. د ذکر د حکومت غوښتل چې د سینټ انتخابات د پخکاره ډول وشي، خو بیا پوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کوو او دریزی وو چې د انتخابات په خفیه رای ورکولو وشي. د مارچ په لومړۍ نیټه د مشال ریډیو سر خبرو کې د پاکستان پیپلس پارټي او مخکخ سینیټر بهرمن تنگی د سپریم کورٹ دا فیصله د جمهوریت ګټه وګرځوله او ویوي
الیکشن او د پاکستان عوام ته یو میسج دی چې پاکستان کې دی د ادارو فیصله چې کوم دی هغه عوام ته قابل قبول وي او ادارې چې دی نو هغه په آزاد ماحول کې کار وکړي. کی
بل بلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وی که څه هم دوی غوښتل چې د سینټ انتخابات په لاسو چتولو یا په ښکار ډول وشي چې د درغلۍ او مخه ونیول شي، خو اوس چې سپریم کورټ هم الیکشن کمیشن ته په دې کې د درغلۍ یا د پیسو اغستو او ورکولو د مخې نیولو وویل، نو دوی ته دا فیصله منظوره ده.
بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے،
دیوی زدہ گنم چی دا یو تاریخی فیصلہ دا، او پدی کی خدا سخکار چی دا سینٹ انتخابات پا ظاہرہ دا آرٹیکل 225 ترلاندی کی گی، خدا دی سرا سرا چی دا سپریم کورٹ ججانو دا حکومی خبری اقرار وکڑو او پا گوت اکڑا چی انتخابات دا پاک او شفاف جوڑولو لپارا دا ٹکنالوجی کارول پا کار دی،
شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے.
مشال ریڈیو چې د سپریم کورٹ په دې فیصله باندې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی آئین یو عدالت هم نشي بدلولی، دا یوازې د پارلیمان د لارې ممکن دی.
آئین د پاکستان چې دغه خو مخکې نه دغه طریقه ورکړي وه چې دا تاسو قتل چې دغه خلاف حکومت قرار ورو مختلف فورم دی استعمال کړو، په قومي اسمبلی کې مغې کوشش وکړو خو هغه ناکام شو، بیا په عدالتي فورم باندې هم هغه ناکام شو. عرض دا چې د دنیا قومونا مہذب قومونا د خپل آئین مطابق ژوند تیری، کبیا حکومت غواړي چې دغه طریقه مون بدل کړو، نو 2/3 میجاریټي سره به ترمیم کوي په آئین کې.
د ذکر د فروری په 3 منیټه حکومت د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره شپږویشتم آئینی ترمیمي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړو، خو اپوزیشن ګوندونو پرې رای ورنکړه او دارنګ دا بل منظور نکړې شو. د دې وروسته د فروری په 6 منیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د سینټ انتخابات په ښکار ډول کولو لپاره صدارتي فرمان لاسلیک کړو، او د حکومت وینا و چې دا به د سپریم کورټ د فیصله سره مشروط وي، چې کومه هم فیصله سپریم کورټ وکړه هغه به دوی ته منظوره وي. د یادونې ده د مارچ په 3 نیټه د سینټ په 8 چوکیو انتخابات کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جویش.
د پاکستان د مرکزی حکومت له پلان سره سم نن د هیواد په درو صوبو کې د ماشومانو سکولونه بیرته پرانستل شول، خو د سند صوبې حکومت بیا تر 50% زیاتو ماشومانو ته سکولونو ته تګ اجازه ورنه کړه. په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر ویلي دوی خپل ټول سکولونه د ماشومانو پر مخ پرانستې دي. د نیاز علي رپورټ ورو.
د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود په 15 فروری په ټویټر ویلی وو چې د لومبی مارچ څخه به په هفته کې 15 ورځې ټول ماشومان اسکولونو ته ځي. نن په لومبی مارچ په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان حکومت د مرکزی حکومت دغه امر تایید کړی او په اسکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورکړي. لدې وړاندې په پاکستان کې د جنوري په 13 څخه سکولونو ته د ورځې د نیمې ماشومانو د ورتګ پیل شوی وو. په دې اړه په سوات او په شنګله کې د سکولونو یو استاد او چلونکي راحت علي مشال ریډیو ته وویل،
وایم چې د پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي، د وفاق باره کې خوایلم نه لرم، خو پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي، کاغه سرکاري دي کاغه پرایویټ دي. ماشومان هم ډېر زیات اکسایټډ دي، ډېر پرجوش دي، والدین ډېر زیات خوشاله دي، ورسره ورسره به حیثیت استاد دا خبره کوم چې استادان هم ډېر زیات خوشاله دي، ځکه چې کومې سرگرمیانې د کورونا په وجه باندې معطل شوې وي یا څه وخت لپاره بندې شوې، الحمدلله دغه بیا بحال شو. نو په ماشومانو باندې د دې په وجه باندې ډېر زیات بد اثر پرېوتې، موږ لګیا یو او ډېر زر د چې انشاءالله کوم کمیانې چې راغلي وي او پوره شي.
خو بلخوا د سن حکومت د مرکزی حکومت دغه فیصله ونه منله او سکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورنه کړه. په دې اړه د سند تعلیم وزیر سید غنی وایي چې په صبح په خپل مخکنی فیصله ولاړه ده او نن د لومبی مارچ څخه به هم سکولونو ته 50% ماشومان زی.
سند حکومت نے، محکمہ تعلیم نے صوبہ سندھ کی حد تک جو فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں.
دیوائی سند حکومت او محکمہ تعلیم د سند صوبے طرح دا په مخ کې کومې فیصلې شوې وي، هغه که د صوبې په کچه وي یا ان سی او سی کې وي یا په سٹیرنگ کمیټې کې شوې وي، موږ هغه فیصلې په ځای ساتو او سکولونو ته چې کوم ماشومان زی د حقوی حاضری با 50% وی، د ماشومانو ترمن فاصله با 7% او 0% ماشومان با نزی
اور 100% اٹینڈنس بچوں کو بلانے کی اجازت کسی اسکول کو نہیں ہوگی.
بلخوا په پاکستان کې د شخصي اسکولونو اتحادی یو مشر حیدر علی وای د مرکزی حکومت د دې پریکړه ترمخه نن څخه ټول ماشومان اسکولونو ته راتلی شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل چې د سپریم کورټ هدایت دی چې ټولی صوبې با د وفاق فیصله منی.
ایسے میں وزیر تعلیم سندھ کا بیان اس لیے قبول کرنا مشکل ہے
دی وای په داسې کې د وزیر تعلیم سن بیان زکا قبلول ګران دی چې دا د وفاق د فیصله نه بدله ده. هغه وای چې دوه تعلیمی کالونه اغیزمن شوی دي او په سکولونو کې تر پوهنتونونو پورې د وو کرونا زیات ماشومان اغیزمن شوی دي. ځکه د سن په ګډون په ټولو صوبو کې به تعلیمی ادارې د سپریم کورټ د هدایتو تر مخه د وفاق په فیصله عمل کوي.
تمام صوبوں کے تعلیمی ادارے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق وفاق کے فیصلے پر پابند ہوں گے.
توتن راشد خان چې دوه ماشومان سکول تزي مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل
د دې سکول د چا معاملہ دا پدې کې مونږ د یو کال نډیر زیات پریشان یو زمونږ دوه بچی دي ایله مطلب مونږ اولمبی کلاسونو کې داخل کړیو چې دا سبق به وي پدې کې کرونا راغله کالو شو د یو کال مونږ فیسونه ورکو خو ماشومانو د سکول د تعلیم صحیح طریقې سره نه چلیږي. اوس دا وفاق د فیصلو کې ټول سکولونه به کلاو شنو پدې باندې مونږ خوشاله شو. نو اوس دا وفاق خو فیصله ډیره خوله وکړه صوبایي حکومت دلته رسن حکومت چې کم دی هغه اوس هم پدې باندې ولاړ دی سکولونو کې نیم ماشومان راضی نیم بنا راضی لکن نیم اگر نیم اگر اس سے چکم نہ پدی بندے مونگو سا پورے دا ماشومان چې کوم مور پلار دی یا مو پخپلې په دې نه پويګو چې دا بس چلکی.
خو پسند صبح کې د شخصي سکولونو د سار سرکاري اداري مشره ډاکټر رفیع جاوید وای د سن صبح د حکومت فیصله به عملی کوي. ټول سکولونه د وزیر تعلیم سند د امر پابندي څوک هم د سند وزیر د تعلیم هدایتو خلاف ورزي کوي په ځد به قانوني ګامونه پورته کوو. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی هیواد ته د کووډ 19 ناروغي بریتانیوي بڼه ورغزیدلې او خلک ترې ځان ساتلو لپاره باید له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي. خو د خیبر پختونخوا د عام روغتیا څانګې مشر وایي دوی تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 د نوې بڼې کم ناروغ نه لري او دا چې د هسپتالونو عملې ته د کورونا وایرس واکسینو لګولو پلان یې کامیاب روان دی. د نوموړي په خبره د مارچ 3 به د شپېتو تر هغې د زیات عمر لرونکو کسانو واکسینول هم پیل شي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان د صحت وزارت د خالی ورځې اعلامیه وایي دا هیواد هم د هغو 29 هیوادونو له ډلې دی چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ یو نوې بڼه چې د بریتانوي بڼې په نوم یادیږي رسیدلې ده. د وزارت پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي او د واکسینو لپاره ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د خیبر پختونخوا د عام روغتیا څانګې یو افسر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 28 مشال لړیو ته وویل دوی تر اوسه د دې صوبې یو اوسیدونکي ته د کووډ 19 د نوې بریتانوي بڼې لګېدو رپورټ نه دی ترلاسه کړی. نوموړی چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر هم دی زیاته کړه چې د صوبې د هسپتالونو ډاکټرانو او نورې عملې ته د واکسینو رسولو چارې روانې دي او تر فبروري 20 مې 14,000 کسان واکسین کړي دي.
د یو کې د سټرین بارا کې دا خبره چې د دې لک شاند کې د خورېدو رفتار د دې زوړ وایرس نه زیات نه دغه یو خطر ده او فلحال خیبر پختونخوا ته بلارې راغلي هسپتالونو کې بیډز دا آی سی یو بیډز ایچ یو بیډز د ویکسینیشن یو عمل شروع شوی دی د 3 فروری نه. اول فرنٹ لائن ورکرز او بیا چې د هیلث سټاف ته 280 هیلث فیسیلیټیز مونږ ائیډنټیفای کړیو. دې ټیم کې تقریبا زمونږ 100 هیلث فیسیلیټیز تھرو آؤٹ دی پروونس او 2 مارچ پورې مونږ پلان دی چې دا کم 280 هیلث فیسیلیټیز مونږ ائیډنټیفای کړی وي چې د ویکسینو سپلای مونږ څنګه راشي مونږ نو دا شروع کوو. تر پرونه پورې مونږ تقریبا 16,000 پورې کسان مونږ ویکسینیټ کړی دي. مونږ تقریبا د ورځې 2,500 په منځ کې ویکسینیشن کوو.
ڈاکٹر اکرام اللہ د صوبې عام خلکو ته د کورونا وایرس واکسین رسول خپل پلان هم تشریح کړ. د وویل د مارچ له 8 به د شپېتو تر هغې د زیاتو کلونو عمر لرونکو کسانو ته واکسین لګول پیل شي. د نوموړي په خبره د هیواد ټولو وګړو ته د واکسین رسول اسانه نه دي او ښایي دا چارې 100 میاشتې وخت ونیسي.
پټ تاریخ نو ان شاء الله زم د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کینو. انیشل فیز کی 60 اینڈ اباو دے خلق لګیا دي ځان خپل رجسٹر کړي شناختی کارت 1166 تلېږي اغاز نه آی ته میسج راشي. د 18 نمبر به ان شاء الله ډیر زو شروع کی مے بی اغه اینڈ اف مارچ شروع شي لکای د پاره برا میټینګ کیږي په نیشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر کې. دا به دا پروسس ثابت کال چالو ځکه چې دا 22 کروڑ آبادی ده.
د پېښور ځینو ډاکټرانو فبروري میاشت مشال لډوی ته ویلي وو دوی د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو لګولو ته ځکه زړه نه خکوي چې دا غو د ازموینو د پایلو او هم د موثریت په اړه کوم معلومات نه لري. د صوبې د صحت محکمې هم د ډاکټرانو د دې اندېښنو تصدیق کړو خو ویلي وو چې د خپل پلان مطابق به د طبي عملې د واکسینولو چارې جاري ساتي. د باجوړ ضلع د طبي عملی د ویکسینولو چارو کوارډینیټر ډاکټر شفیق احمد د فبروري پر 28مه مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو ډاکټرانو ته پکتو کشرانو هغو او هم د غوی نور عملی ویکسین لګول پیل کړی دی. ډاکټر احمد هیلمن دی چې د هوا له ګرمېدو سره به د کووډ 19 ناروغانو شمیر نور هم کم شي. دی البته پر ولس غږ کوي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارې چارې هرومرو په پام کې ونیسي.
روسو پوری جمن کم ریجسٹر کړی دی هغه 399 دی ک 200 او 250 دی هغه زمون سره تقریبا اوس پوری ویکسینیټ شوی دی. خوشبختی دا و چې زمون کم سینیئر ډاکټرانو غوی ویکسینیشن سٹارټ کو هغه سره سره زمون ټول چې کم جونیئر ډاکټرانو او پرامډیکس او ټیکنیشینو هغه ټول هم خوشاله سره خپل ویکسینیشن سٹارټ کړی دی. چې کم د کووډ 19 لپاره کم ایس او پیز دی چې کله غنې ته نه ورتلل او دا غنې علاوه د ماسک استعمال کول خپل لاس کینه پراپر سینیټایز کول شل سیکنډ د پاره چې خپل لاس وینځل شو د دوه کسان په مېز کې چې کم شوک فوټه فاصله ساتل دا خو لازمي دي. الحمدلله زموږه کمه به کرا روان دي د موسم د چینج کې دوسره نن رسمانی زما سره چې کم اکټیو کیسز دي هغه اته دي هسپتال کې داخل نه دا ټول هم هوم کوارنټاین دي. زموږه ضلع پازیټیویټی ریټ چې دی نو کمه دوه طرف تر روان دي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول کمی داري ویلي په ټول ملک کې ل 15 کالو زیات عمر لرونکو 19 میلیونه وګړو د واکسین اخیستلو لپاره رجستریشن کړی دی. د ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د طبي عملی او عامو خلکو د واکسینولو چارې ګړندۍ کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو اردن کو د منځنۍ کورمیا غو خلکو چې کورونه د وسلواله پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ډنګ شوې دي. یو ور بیا حکومت د سروې غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې خلک شکایت کوي چې په 13 سروې کې د دوی د نمونو اندراج نه ده شوی. حکومت سمو د وړاندې د بجاړو کورونو د سروې چارې پیل کړې وي او د هغو مالکانو ته تاوان ورکول ژمنه هم کړې وه، خو اوس چارواکي وایي سروې د زمینی انتخاباتو له وجې درولې وه او بیرته پیلوي. دوی ډاډ ښیي چې د هیڅ یو وران شوي کور مالک به له مالی مرستو نه پاتې کیږي. د تاریخ او رغزی رپورٹ
د منځنی کور می ځای خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میر باغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ډنګو کورنو سروې یو سو وارې کړي، خو په هغه ځای کې د ډیرو خلکو نمونه بیا هم لا اچولو پاتې دي.
کورونا پاتې دي، خلک پاتې دي، د مختلفو واجنه د ټیم د لپروهي واجنه هم د خلکو د نشټوالي واجنه هم د مسم د واجنه هم د غرونو چلته مازال جوړتي ټیمو ته نشته. د دې واجنه هم څه خلک خبر نه شوي لو نه شي ال ته کمیونیکیشن شتونه یو سړی به ته څنګه خبرې چې ته ټیم دراونه.
په منځني کورما کې ال شزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمې داسې دي چې بکیلا 2009 تر 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات شوی دی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپل سیمو ته واپس شول نو حکومت هغلته د ډنګو کورنو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشوه، خو اوس دا ودرېدلې ده. حکومت د سیمې ستنه شوي کډوالو ته په مکمله توګه د ډنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لک نقصان لپاره 1,80,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي که د کورنو بیا ابادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شول نو هیڅکله به د واپسې عملیې کامیاب نه شي، ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورونه نشي جوړولی.
نخال ډېر پریشانۍ کې پروته، په ټوویلو کې پرتی، داسې ژوند یتیه کې وي کمرې کې پلور وای ټول خل ژوند کوي. نه ټول خل د خو یشوت لري ته مته د حکومت را په پیسې ملو شي، ته ما خپل کورونه بود کو خپل کورونه په جوړ کو چا سره دوره پیسې نشته ته خپل کور جوړ کې نغه واپس روغللو. نو مو حکومت ته دی ته مو سره کتو سو نور مدد نه شي کول. د کوم څه مته د کوم څه مل په سر ته کومه قرباني ورکړه، د خو مته راکې ته ما خپل عمل کا بود کو ته تاسو ته ملوس نیولې ځای نه وي تللی نه وای.
بل خو د کور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر وائی په سیما کې د نړیدلو کورنو سروې په ارزی توګه ودرېدلې چې ډېر ضربې بیا پیل کړي. عصمت اللہ وزیر زیاتوي څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
اوس الیکشن ختم شو
په منځنی کورما کې حکومتي سروې تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 2906 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 15206 اتیا تبه شوي. په دغه کې حکومت د 6015 ډړنګو کورونو سروې کړي خو ولې د نورو نمونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 15515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ضلع اوسیدونکو د دوی په لوی اسپیټال کې د جراحي عملیاتو یا سرجرۍ نه کېدو لامل شکایت کوي. دوی وايي په روغتون کې د حکومت لخوا ورکړل شوی صحت کارډ هم نه منل کیږي او دوایانه هم نه ورکول کیږي. د اسپیټال مشر مشال اړو ته ویلي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله جراحي عملیات درولي وو خو سه په محدود کچه بیرته پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې نورې ستونزې به هم ژر حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
د خیبر اوسیدونکو وای په لنډ کوتل کې د ضلع په مرکزی روغتون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسې اپریشن تھیټر بند دی او ناروغان سرجری یا جراحي عملیات پکې نشي ترسره کولای او د لپاره په خبرو او د ملک نور برخو روغتونونو ته ورزي. دوی شکایت کوي چې په دې روغتون کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او مهمه سرکاري دوايان هم پکې ختم شوي. د لنډ کوتل یو فال ساجد شنوار مشال ریډیو توای
لاسو میاشتو نا کوم چې کورونا د وبا په وجه باندې کې اپریشنونه بند شوی دی او د مریضانو داخلم بند شوی دی. سارا سارا د صحت انصاف کارت باندې مطلب چې کوم علاج دی دا بند شوی دی او سارا دا چې کنه شوګر مریضانو ستنه درې میاشتو نه خلاص دي دی وجه باندې مریضانو ته ډیر مشکل دی نو د بس اوس دا مشکل دی چې مطلب دلته سرکاري اپریشنونه نشي کنه او مطلب صحت صاحب کارت باندې کار نشي نو موږ مجبوری دا چې مطلب څومره مریضان راځي کنه هغه موږ واپس بیا په خورته مطلب اخو کنه وړو ځکه چې دلته نه پسې تن صاحب کارت باندې علاج شي.
د لنډ کوتل علي شنوار هم شکایت کوي چې د ضلع مرکزی روغتون ته خپل صحت کارت علاج لپاره وروړ وو خو هلته د سټیټ لایف انشورنس د صحت کارت دغه نظام تر اوسه نه فعال کړل شوی.
په لنډ کوتل کې داسې بیماران شته چې کی سونه مسالې نه په هلکګي باغ علاج نه پشي نو موږ د عام حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلی علاقو لپاره خصوصي پټوګ باندې چې پاغه کې هرنګ مرزي باید چې علاج پوشي ځکه چې په فاټا کې ډیر وخت نه چي کنه روزګار نشته دی خلک بې روزګاری ده. په دې کارت باندې دوه درې علاجونه شي او نور شي نه پنشي اوس په دې صحت کارت باندې دلته چي کنه دا کار نشي.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگداد اپریده وای چې دوی د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر په خاطر اپریشن تھیټر بند کړی وو خو اوس یې پکې په محدود کچه سرجری یا جراحي عملیات شروع کړي او نورې مسالی به هم زر حوارشی.
پرون ما یو سرکولر کړو دوی ته چیرې اگر چې حکومت پالیسی ده چې د کووید په تناظر کې لکه تاسو اپور اپریشن مکو چې کوم احتیاطي تدابیر اول نه تاسو فالو کړی نی هغه سو پیس دی پاره سو پیس کې ټیسټ کول اول دی نو تاسو داخلي او اپریشنونه شروع کړئ. اگر چې وسم سو واضحه حکم د حکومت طرفه موږ ته نه راغله خو بیا هم لکه مونږ اوټي هم لکه محدود پیمانه باندې چلیږي داروغان خډیر دی او انسولین چې کوم دی چونکه ام سی سی لیس کشتنه دې پر ځان چې کوم دی غوي یو پروجیکټ جوړ کړی یو پروګرام چلیږي ډی جی لاندې او ډایریکټر جنرال تمه په کې درې لیټر یو کړی امید لرم چې را روان هفته کې موږ ته لکه انسولین ملو شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګوري ای درجه ورکړې او د جرمني په مالی مرسته ورله نوې ودانی هم تیار کړې او چې کله فعال شي نو د ځای ولستون زبور سره تر ډېر حد پورې هوار شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له بوريوال کاکړه اور.
د
د پاکستان سپریم کورټ د سېنات په انتخاباتو کې په پټه د وټونو د ورکولو په حق پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د پنځو ججانو بنچ نن دا پریکړه اورولې ده. چیف جسټس ویل چې د آئین 226 ماده لمخې به د سېنات ټاکنې په پټه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي تحریک غواړي چې لا درک کسان عدالت ته حاضر کړل سي چې دارنګ خلک په عدالتي نظام باور سي. منظور پښتون د فروری پر 28 نیټه په بنو کې د غورځنګ لخوا د لا درک کسانو لپاره لګول شوی احتجاجي کیمپ کې ناست خلکو ته په وینا کې ویل غورځنګ د هر لا درک کس معلومات راغونډوي او له عدالت او آن له ملګرو ملتونو سره شریکوي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لوی شارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تیره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو سره لید کاته کړی دی. د افغانستان د روغ جوړی ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه لډلې سره خبرې اترې کړې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور په لګولې چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته ویل چې دا کار بې له شکه ایران کړی و او دا څرګنده ده.
لند خبرونه مول بوریوال کاکړه وریدل اوس هم بوریوال کاکړل جوړ کړي او نیس پروگرام قانوني لارې درته اورو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د قربو په ایس هرکلای کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدل وي. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه وو، په دوی کې مهم کوم هغه دي او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسولو کې څومره مرسته کړې او هغوی یې څومره مطمئن کړی دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 43 کال شوی دی چې په ملک کې عملي دی، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه شوی دي. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د د په وینا دا ځکه چې د دری اویا آئین په ملک کې د میشتو قومونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدې ته وایي چې په کوم کې آزاد قومونه راشي په خپل مرزه باندې یو سماجی معاهده وکړي، او سماجی معاهده چې وکړي هغه سماجی معاهده بیا د آئین په شکل کې وي. نو که چېرته د فدرالیزم ډیفینیشن دا دی چې کوم ما تاسو ته وویل، نو د پاکستان د درې اویا چې کوم آئین دی چې هغه جوړ شوی دی، هغه د قومونو په خپله آزاده مرزه سره جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغې سنس کې. د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو، هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی، چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې او 10% خلک یعنی پنجابیان اوسي. او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 10% خلک اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم ده د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ ده.
نموړی وای په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کم په 10% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغوی خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کم دی هغه د دې 10% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وي چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قومونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دینه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب دستا په اکنامیک، دستا په بیوروکراتیک، دستا په ملټری ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي دا مطلب بروسان او دا پښتانه او دغه بس چغې به وهي او مونږ به مطلب سړوکې مړوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د 13 بدلون مسوده تیار کړې و. دی په دې اړه وایي
دا ترتیب چې د آئین جوړولو ورته دی، نو لہذا نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل دی او چې سخته درې هم کې آئین جوړیدو وخت ولا سینټ نو جوړ تا شکه قومي اسمبلی وا خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او سینټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې دغه ساده اکثریت سره جوړیږي یعنی په عام کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر 13 ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوي و چې په ملک کې د پیپلز ګوند حکومت و. د یادګون مخکش او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشرکوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي، خو د په وینا هغه ځکه ونه سوچې جنرال ضیاء الحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ. صوبای خود مختاری
په 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا، د صوبای خود مختاری پاړه د 1993 زیږیز کال آئین کمزور و خو ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوتی ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی، آئین یې ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عام ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوی.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومی ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک وي، هغه کې به هر ریاست چې دي ساورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومت حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه یې خپل ځان یې مقرروي، ولس یې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي. دا به حکومونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي. نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه د ورټل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه د ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړي او زموږ صوبې سدي هغه یا عمران پکې راځي یا دلته د باپ والا حکومتونه جوړ شي. واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې، په پروجکټونو کې، په وسایلو کې، هغه د قومو لپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبو د سرکاري یا دغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک صحت وزارتونه جوړ کړي دي. دا لیبر دا محکمې ګردې صوبو ته تللی دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سي دي دا بیرته رول بی کی، بیرته راغبر کی.
تاج هدر زیاته کړه چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حده صوبایي خودمختاري ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سم او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي. تاج در ویل چې که په ملکی صوبې مضبوطی سی نو وفاق او ملک بور سره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے، صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی، وستا سینه دا چې و صوبه به د بلې هغه وسایل خوري. نو لدی خبره سرګند ده چې زموږ په ملک کې څومره مضبوطی صوبې وي هغه مره به مضبوط وفاق وي او هغه مره به مضبوط ملک وي. خود آئینی چارو پو ډاکټر زبیر مسید وای د وفاقی ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت قانونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي.
چې کچرته مطلب د قومونه ډیسټیسفاید وی هغه ته د سنس اف گریویانس وی اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم دا سره راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا آرمی او دستا جازونه نشي بچ کولی. دا خو شوه یو خبره. بل طرف ته دا دی چې مطلب سولوشن هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایک دی چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي. بلوچ مثلا شپږ پرسنټ هم دی هغه چې کله د ستا سره د سماجي معاهدې دپاره په ټیبل باندې کښېني نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغې سره په برابرۍ په بنیاد باندې به وي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د قانوني لاري په اونیزه خبرونه کې د پاکستان د درې اویا کال د آئین په اړه په ملک کې د میشتو قومونو پر اندیښنو او غوښتنو د آئین او پارلمان له پوهانو سره خبرې واورېدې. له دې سره دا خبرونه پای ته رسیږي. بل اونۍ به پر دې خبرې کوو چې د پاکستان آئین د ملک وګړو ته کوم بنیادي حقونه ورکړي دي او ولس هغه څنګه ترلاسه کولای سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلای شي.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس وخت شوه چې د رڼا پر لور اونیس پروګرام درته وورو. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو پر تعلیمي حالت خبرې شوې دي. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. داونه په خپرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر چارواکي وایي چې په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې له یو نیم سلو څخه زیات سکولونه وران شوي وو چې پکې شاوخوا اتش پېته په بشپړه توګه وران شوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په قبایلو کې له وړاندې نه د جنکو تعلیم ته ډېره توجه نه ورکول کېده او د نامنۍ پوځي عملیاتو له وجې د ورانو شوو سکولونو تر اوسه د بیرته نه جوړېدو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
زه غټ شم نو بیوټیشن جوړ شم او جنکو د پاره پیغام ورکم کنه چې هغه غټ شي او تعلیم پوره کړي او د خپل حقوق د پاره ودرېږي. او سکولونو کې حالات خو صحیح دي کنه، خو یو کمی ورکشته او هغه کمی دي کنه چې عملدار سکولونو کې سوي کنه هغه دې سکول کې نشته چې جنکې وس غټ شي او تعلیم پوره کړي خپل حقوق د پاره ودرېږي.
هغه کې خدا دا چې اول خو مونږه زیات خلک اوس خپل لونو باندې تعلیمونه کوي، خو ادارو کې په تعلیم کوي او بهر چې دی هغه په سبقونه په ویل غواړي. د خزو چې کوم تعلیمي ادارې دي پاغې کې سټاف نشته، د ګورنمنت کمزوري ده. نو پرایمري لیول پورې هغه تر پنځم پورې خو سبق وای، خو بیا میډل سکولونه دا غین لری وي. نو یو خدای وجه ده چې ماشوم دومره لری نشي تللی.
تقریبا د شپږ کالو نه بعد د سکول آباد شو. تاسو څنګه لوریانې ولیدلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصلې نه کیږي؟
په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق فاونډیشن مشر فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر کې د مهال د جنکو د تعلیم شرح 14% ده چې ډیره ټیټه ده. نوموړي زیاته کړه چې په خبر کې د جنکو د سکولونو شمیره 215 ده او دغه د 80% سکولونه ویجاړ شوي چې پکې ځینې سکولونه لا هم وران پراته دي.
په ضلع خیبر کې د زنانه او سکولونو تعداد کم چې دی هغه 350 یعنی 295 دی. په دې کې د پرایمری سکولونو تعداد 212 دی. په دې کې میډل چې کم دی هغه 40 دی او په دې کې چې کم های دی هغه موږ سره 8 دی او کم چې هایر سیکنډری دی هغه زموږ سره 2 دی، یو په باړه کې او بل په لنډی کوتل کې. دې حالاتو کې یا په دې دهشتګردي کې تقریبا زما د معلوماتو مطابق د زنانه او سکولونه تقریبا 55 شوي وو وران شوي، هغه ته موږ ویلی شو چې فولي ډیمیج شوي وو. په هغه کې 250 پرایمری وو، 2 میډل وو او 2 های وو. زمونږ د معلوماتو مطابق یا چې کم زمونږ ډیټا دا نو هغه صدا سی وای چې ټوټل کم شرخه دا نارینه او زنانه هغه یو کم 50% دا. په دې کې کم چې زنانه دي دا غي 14% دا غو شرخه ده خواندګي یا د لټریسي چې کم ده. دوه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی هغه 116 دی. د زما چې سمره اندازه ده چې 19 کشل دی پاغه باندې کار روان دی. بیا د غشانتي 50 سکولونه باقي دوه راځي میل فیمیل دوه هغه د چاینا ایډ پیسې خوراغلی دي خو کافی ټایم واغستو. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنستراکشن دی یا په پروسس کې دی. خو دا چې انتهایی په سستروي سره او ډیر په مازه مازه باندې دوی لګیا دي. کانتي 50 نور سکولونه دي هغه هم لا پینډینګ دي، پاتې دي، په غو باندې کار نه دی.
چرواکی وای په قبایلی سیمو کې د جګړو پر مهال شاوخه 1250 کلونه وران کړل شوی وو. د خیبر د تعلیم محکمې چرواکی بیا وای چې په دې ضلع کې شپږ سبه 1 سرکاري سکولونه موجود دي چې 1,000 ماشومان پکې سبق وایي. د دې محکمې لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه په نامنې کې په ورانو شوو سکولونو کې له 1,000 څخه زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم مبارزه سلما افریدی وایي په دې ضلع کې شاوخوا 2,000 سرکاري او شخصي سکولونه دي. نوموړې زیاته کړه چې له اټکل سره سم په خیبر کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو جینکو شمیره به 80% وي.
او اون کی کوم دے نو صورت حال الحمدللہ ډیر بهتر ہے طرف سره والے دے او کافی مطلب کہ 100% سکول میں کم دے میں شی ہوں نو آغا کافی حد تک چکم دی اوی کی کار شروع دے او ډیر داسی دی کہ آغا کمپلیٹ شی وی دی واپس اوی تما شمال راضی دے چھ نہ کو چکم دی نو اس کی ٹوٹل چکم دی نو آغا 1200 پوری دی کنا نو دیکھی چھ مونگا زیادتر ام گورو د یونیسکو سکولونه چې کوم دي نو هغه تعداد به یا د 500 دي یا 400 دي، 5+ یا 4+ داسې دي. او دا بالکل دا لکه اوس سمپل ما په خیبر کې صرف لکه زه خیبر هغه کوم ده که نه، باقي بیا خیبر ایجنسی ډېر غټ ایجنسی ده که نه، نو اوس هغه کې ما ته بیا پته نشته چې نور څومره دي. خو لکه چې څونه اندازه ده ما ته ده ما په خپل اسسمنټ کړی وي نو لکه دومره سکولونه دي. او دې کې چې کوم دی پرائمری سکولونو تعداد ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دي. اوکے آؤٹ آف سکول چې کوم دی نو هغه خو کافی تعداد کې دي. بل زمونږ په خیبر کې یو دا رواج دی کلچر دی هغه چې دینه کیا مطلب 12-13-14 ایئر کې شي نو دا هو ارلی میرج سسٹم دی که نه نہ ہو واده اوشي نو بیا هغه چونکې خپل تعلیم چې کم دی هغه کنٹینیو ہونه ساتي یو غربت زیات دی نو هغه بالکل افورڈ کولی نشي. هاي چې کم دی نو باقي دا ډېر زیات لري دي نو دا سټوډنټ هلته کې نشي ایکسس نه رسیږي نو سټوډنټ هلته نشي تللی نو دې د وجې نه هغه پرائمري پورې وایي نو ټریول نشي کولی دی یو ویلج نه بل ویلج ته.
په خبر ضلع کې لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لواړګي کې په بمونو والوسو او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. فاروق اپریدی وایي په قبایلو کې خیبر یوازینۍ ایجنسی وه چې پکې تعلیمي صورتحال تر ټولو زیات ښه و، خو له وخت سره سره د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې په دې سیمه کې تعلیمي صورتحال تر ټولو ډېر خراب شوی دی.
چې کوم د پرایمري لیول دی په هغې کې تقریبا چې 46% خلک چې کوم د عمر د سکول د تلو دی هغه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته نه ځي، دا په ټول قبایلو کې دی. نو هغې تقریبا چې د 40 نه 46% پورې دی، نو مغه 50% ورته ویلی شي چې هغې کې نه ځي. خو په دې کې نارینه هم راځي او زنانه هم راځي، د دواړو تعداد دغه دی چې هغې کې نه ځي. نو خیبر کې زما داغو خو بیل داسې ساده نو، خو زما د اندازې مطابق د هغې نه بل زیات ځکه چې دلته کې ملیټینسي جوړه شوه، دلته کې سکولونه وران شول کافي ډېر د نورو
جوړ شوی او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وای چې په باد باران او ژمی او ګرمۍ کې ورته ډیره ګرانه وي. فاروق افریدی زیاته کړه باید د جنکو د تعلیم لازمي کولو لپاره د تعلیمي ادارو جوړېدو ترڅنګ داسې اقدامات وشي چې له وجې یې میندې پلرونه د جنکو تعلیم ته اړ کړل شي.
په دې کې د سرکار نه یا د ګورنمنت نه همیشه د پاره زما دا مطالبه ده، اصل کې دلته کې مایند سیټ ته په دې خلکو باندې د ایویرنس یا د آگاهی کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده، پدې کې د غیرت سم مسله نه ده او دا غیر اسلامي نه ده. او په کار دي چې کوم زمونږ خور لور ده هغه مونږ سکولونو ته ولېګو، نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي کا کوي هم، نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راضي دي. مختلف کمپین ډیزاین شي د ایجوکیشن ډپارټمنټ او د ګورنمنټ او کم نور لاین ډپارټمنټ دې دوی په واسطه سره، نو زله غړم چې د دې به اثر ډیر وي. هغه نه علاوه دا هم کې دي شي چې داسې قانون سازي وکړل شي کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي، نو په کار دي چې هغه فورس کړل شي لکه څنګه په دې پولیو باندې.
د خیبر ضلع اوسیدونکو او استادان د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو د کمی شکایت هم کوي. په خیبر کې د پرایمری سکول هډ ماسټر شازیه شیر وایي چې دغلته د جنکو په سکول کې د بجلی، اوبو، لیټرینونو، چاکونو او بورډونو ترڅنګ نور مشکلات دي.
بالکل توجه ته کنه، ما صرف په سکول کې په پوسټون درې په پوسټونه ځکندې پرایمری کې زمان ته دا 500 نه کړل شو، آتا دوه ټیچر آلي دا خو نشي کولې. ورا پرایمری کې موږ څنګه سره په 3 پورې ټیک ټاک انرولمنت وی خو کلاسونه ډک وی ورس برابر وی 3 نه بس ټکو شي ماشومان ام بیسیک وجه دا چې ایجوکیشن سم نه وی چې د کړي سم نه وی چې فیل کې نو شانتم سکول پری دی او چې نه فیل کې او نه مخ کې کې نو بیا مخ کې کلاسونه کې فیل کې یا بیا د شرم خبره را
ونی د سرکاري سکول نو بیسیک شیز کم دی یو بلیک بورډ دی کنه نو ریوی ثوس رښتنا او یو چاک دی او ته کې نو کزه چې سکول ته راغلم دی سکول ته اگست نو په خپل پیسې باندې په خپل چاک اسلام دی کې
بجلی خو زه پرې راغلم ټول المیرا او بنښت چې بنښت نو فیمیل سکولونو کې ماته دا وایا چې جنکه دا غټ غټ جنکه واشروم ته پستلارش خنه بیا یو ټیچر اوس څه کوي هغه چپراسین دا مخاله هم دا واغه مړه بس یو ګډ وړ حالات دي هر څوک په ځان کې ملک دی.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې د 500 کالجونو په ګډون ټولې 670 تعلیمي ادارې شته او ځینې نورې به ډېر زر جوړې کړل شي. د خیبر چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته د کډوالو راستنېدو سره سم یې د جنکو په ګډون 23,000 ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. د خیبر د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي په خیبر کې تر اوسه د 1400 سکولونو تعمیراتي مکمل شوی دی چې پکې استقری پل شوی دی.
صرف جی ایس ڈی پی په تاون سره 16 سکولونه جوړ شوی دی. باقیا سکولونه چې دی 58 سکولونه دا دی غسر دی چاینا 8 سره دا باقیده ټینډر شوی دی او دغه رنګه مونږ غس سکولونه چې دی 25 سکولونه دا آر یو ته ورکړی دی او هغه امید دی چې زرد به کار پی شروع شي. نو دې سره به تقریبا زموږ سکولونه بیا دا ډیم سکولونه جوړ کار شروع شوی دی. پکې ماشومان هر څه په نوې نقشه باندې شپږ کمرې دی پکې او کې سولر سیستم هم دی. هغه رنګه پراته دی په پری فیبریکیٹڈ کمرے کو تا جوڑی شوی دی.
چارواکی وایي د قبایلي ضلعو سرکاري سکولونو رغول لپاره یې 3 ارب روپۍ منظوري کړي چې مقصد یې دغه ښوونځي بیا د زده کړو لپاره برابرول دي. د دوی په وینا له دغو پیسو څخه 1.5 کروڑ روپۍ خیبر ضلع ته ورکړي دي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه.
براتلون کې خبرونه کې به د یوې بلې قبایلی سیلې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کوو. تر هغه اجازه ترا کې د خدای په امان.